په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو په دې خبرونه کې مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. وابور چې افغان ولس مشر وایي هغه سوله چې د افغان ولس په خوښه نه وي دوام نشي راوړلی. د ویاند ویل طالبانو سره د حکومت د مذاکره کوونکي ولس کسیز پلاوي کې د بدلونونو په اړه سلا مشورې پیل شوې دي. مخکې له دې چې د دې خبرونه بشپړه وکړم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلو. فرشته جلازی د خبرونه اوروي.
په دوه کې د افغانستان د سولې پړه د امریکا او طالبانو د استازو خبري په خبرو کې دوه ورځې وقفه راغلې ده. طالبان وايي په قطر کې پر دې جدي خبرې شوی چې بهرني ځواکونه له افغانستان څنګه وایستل شي. او د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي هغه هندي پیلوټ بچي د دوی امنیتي ځواکونو نیولای وو سبا د سولې د یوې نقشې په توګه خوشی کړي. په دوه کې د افغانستان د سولې پړه د امریکا او طالبانو د استازو په خبرو کې دوه ورځې وقفه راغلي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلیزاد ویلي د طالبانو له نمایندګانو سره درې ورځې جدي خبرې وشوې او پریکړه وسوه چې نن او سبا دوی وقفه راولي. په خبرو کې هغه ویلي دواړه خواوې به د تفاهم او بالاخره سولې پر لور قرار قرار د کلکو ګامونو پورته کولو ته دوام ورکوي. خبرې د شنبه په ورځ بیا پیلېږي. پام دې حال کې د طالبانو ویاند زبیح الله مجاهد په بیان کې ویلي په قطر کې پر دې جدي خبرې شوی چې له افغانستانه بهرني ځواکونه څنګه وایستل شي او دا ضمانت څنګه کېدلای شي چې افغانستان بیا د تروریزم لپاره په امن ځای نه بدلیږي. د رویټرز خبری اژانس په حواله د طالبانو یوې سرچینې رویټرز خبری اژانس ته ویلي چې د هغوی نوی سیاسي مشر ملا عبدالغنی برادر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت د خاص استازي زلمی خلیزاد ترڅنګ په افغانستان کې د ناتو او امریکایي قواو له قومندان جنرال سکاټ میلر او د قطر د حکومت له یو شمېر لوړ رتبه چارواکو سره کتلي دي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلي هیڅوک پر افغانانو سولې نشي تپلای. غنی ویلي د سولې لپاره ټول حدود به افغانان ټاکي. غنن د کابل د لوی جرګې په خیمه کې د شذو ملي اجماع په نوم غونډې ته وویل
موږ باندې سوله څوک تحمیلولی نسي، هغه سوله چې تلپایه نه وي هغه د منلو وړ ده.
د کابل د لوی جرګې په خیمه کې نن سلها او ښځې راغونډې شوې چې د افغانستان د سولې په پروسه کې پر خپل مشارکت ټینګار وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د آیرلند د کرکټ له ټیم سره د یوې ورځې نړیواله مسابقه یا ODI لري. دا د 500 اورونو د کرکټ مسابقه ده. په دې مسابقه کې د مجیب رحمان کار ډیر سټایل شوی دی. افغانستان تر دې مخکې په دریو شلوره مسابقو کې آیرلند ته ماته ورکړه. د آیرلند لوبډله به نن کلکه لوبه کوي ځکه نه غواړي چې د کرکټران یې د کرکټ د نړیوال جام سیالیو ته پامات مورال ورشي. د افغانستان د کرکټ بورډ په وینا د کرکټ نړیوال شورا د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلي بیټسمن حضرت الله ځازی په نړۍ کې د شل اوره کرکټ په وو غوره بیټسمنانو کې ګڼل دی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن خپل پارلمان ته وینا وکړه. عمران خان په دغه وینا کې وویل چې اسلام آباد تیار دی چې هغه هندۍ پیلوټ چې پرون پاکستانی ځواکونو نیولی دی خوشی کړی. د پاکستان امنیتي ځواکونو د فبروري په 28 نیټه باندې د هند هوایي ځواکونو پیلوټ چې الوتکې سقوط کړی وو ونیو. عمران خان نن خپل پارلمان ته په وینا کې وویل چې پاکستان به د سولې د نیت د څرګندولو لپاره د مارچ په لومړۍ نیټه د هندوستان پیلوټ چې هلته نیول شوی دی خوشی کړی. خو په نوی ډیلی کې د هند صدر اعظم نریندر مودی لهجه توند وه کله چې د پاکستان په باره کې خبرې کولې. نن اول وار د هند او پاکستان د صدر اعظمانو لوري د هند او پاکستان ترمنځ د روان کړکیچ په اړه بیانونه خپاره شوې دي. مودی ویلي دي چې د هند وګړي باید په دې پوه سي چې دوی به کلک دریځ غوره کوي او په داسې وخت کې چې دشمنان د مودی په وینا د هند د بې ثباته کولو هڅې کوي هند به د ډبرې په شان کلک ولاړ وي. د دې خبرې نور جزئیات وروسته درته خبروم. د هند او پاکستان د لانجې د زیاتېدو سره ډېرو نړیوالو هوایي شرکتونو دې هیوادونو ته پروازونه کنسل کړي دي. دواړو هیوادونو خپل هوایي حریمونه د الوتکو لپاره تړلي دي. هغه هوایي شرکتونه چې الوتکې باید د هند او پاکستان په فضا کې تیرې شوي وای هم مجبور شوي چې خپل پروازونه لغو کړي. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون ترمنځ دوه ورځې خبرې بې نتیجې پای ته ورسېدې. د غونډې هدف له اټومي وسلو د کوریاګانو د پاکولو موافقه وه خو نتیجې ته ونه رسېدل. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن د ویتنام په پلازمېنه هانوی کې مخکې تر دې چې امریکا ته بیرته روان سي خبریالانو ته په دې اړه چې خبرې ولې بې نتیجې پای ته ورسېدې وویل:
Basically they wanted the sanctions lifted in their entirety and
we could دوی وایي اساسا غوښتل چې ټول بندیزونه لرې شي خو موږ دا سینو سو کولای. هغوی تیار و چې د هغې سیمې زیاته برخه چې موږ غواړو له اټومي وسلو پاکه کړي خو د دې لپاره موږ ټول بندیزونه نشو لرې کولای. نو خبرې به جاري وساتو او وګورو چې څه کېږي. ټرمپ او کیم پرون ورمه ورځ په ویتنام کې سره وکتل او خبرې وکړې. دواړه نن د فبروري په 28 نیټه د ویتنام له پلازمېنه هانوی روان شول.
له فرشه جلال زین مننه چې د افغانستان سیمیا او نړۍ وروستي خبرونه واورول. ولانه په خبرونه کې به واوري چې افغان ولس مشر وايي هغه سوله چې د افغان ولس په خوښه نه وي دوام نشي راوړی.
موږ باندې سوله څوک تحمیلولی نه شي. هغه سوله چې تلپای نه وي هغه د منلو وړ ده.
څه ډول سوله د نړیوالې ټولنې په ګډون د ټولو اړخونو ګټې خوندي کولی شي؟
جوړه صلح په داسې یو چوکاټ کې وسی چې بینلی جامعه جمع د افغانستان ملت او حکومت او طالبان درې سره دغه څخه مستفید او په فیض ورسیږي.
د چارو کارپوه د افغان ولسمشر ویان بیا وویل له طالبان سره د افغان حکومت د مذاکره کوونکي ټیم د بدلونونو په اړه سلا مشورې پیل شوي.
کار سره از جریان داره، مشوره آغاز شده تا در تیم مذاکره کننده سال در افغانستان تغییراتی که لازم است و به خاطر موثریت بیشتری او بیاید.
د هند او پاکستان کرکټ د نوی ډیلی او کابل ترمن د حواله لارې د مسافرو تګ راتګ هم له ستونزو سره مخامخ کړی. ډیر افغانان په هند کې بند پاتې دي. خو له دې ستونزو سره سره د هند په دهرادون کې د افغانستان او آیرلند کرکټ د ملي ټیمونو لومړی 50 اوره لوبه روانه ده.
اول وکټ ما ولید نو بال لاندې راتلو ان بریک دا دغه نه ما ګټه وسته مطلب سرکل سیف کوم خو بالینګ وکاو.
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم غړی مجیب چې لوبه کړی ده. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا د ولسمشر او د شمالي کوریا د مشر ترمنځ غونډه بې نتیجې پای ته ورسېده. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ماشومانو لپاره د ازادي راډیو او یونیسف ګډه خبرونه له بلې کور کلي خبرونه سره یو ځای درته خبرو. ازادي راډیو اورې د خبرونې په اړه خبرې هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار یوسف خان شمشاد زدران په راست وړاندې کوم. د امریکایي پلاوی او د طالبانو د استازو ترمنځ په قطر کې خبرې د دوه ورځو په مخه درېدلې دي. د امریکایي پلاوی مشر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد نن په یو ټویټر کې لیکلي چې دواړه لوري به د شنبې د ورځې پلان شو خبرو ته چې پر څلورو کلیدي موضوعاتو څرخي د خبرو لپاره په خپلو کې سلا مشورې کوي. خلیل زاد په یو بل ټویټر کې تر سره شوی درې ورځنی خبرې جدي او ګټورې بللې. هغه دا هم ویلي چې موږ د احتمالي سولې او تفاهم پر لوري ورو خو کلک ګامونه اوچتوو. ښاغلي خلیل زاد دغه راز ویلي چې په کابل کې هم د یوه ملي ټیم د جوړولو په کار کې پرمختګ شوی او د افغانانو ترمنځ ډیالوګ او له طالبانو سره د خبرو پیلېدو ته چمتو دی. د افغان ولسمشر ویان هارون چخانسوري هم نن ازادي راډیو ته تایید کړه چې له طالبانو سره د افغان حکومت د مذاکره کوونکو کې یو لس کسیز پلاوی کې د بدلونونو په اړه سلا مشورې پیل شوې دي. ښاغلی چخانسوري دا راز وویل چې په مذاکره کوونکو پلاوی کې د بدلون په اړه مخکې هم وړاندوینه شوې وه. د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان دا موضوع تعقیب کړی دی. د کابل سټډیو سره وصل دی افغان صاحب. د افغان ولسمشر ویان هارون چخانسوري په دې اړه څه وویل؟
بل نوری صاحب لکه تاسو یادونه وکړه په داس حال کې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په قطر کې له طالب استازو سره په خبرو بوخت دی. په کابل کې هم د یو پیاوړي مذاکره کوونکي پلاوی د رامنځته کېدو لپاره هلې ځلې روانې دي. د افغانستان جمهور ریاست وایي چې د حکومت د سولې په مذاکره کوونکي پلاوی کې د بدلون په اړه له بیلابیلو اړخونو سره سلا مشورې پیل شوي دي. د افغان ولسمشر ویان هارون چخان سوري نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل هغه وایي د دې لپاره چې د سولې پروسې په ښه توګه مخکې ولاړه سي په هغه وخت کې چې مذاکره کوونکي پلاوی اعلان سوی و اشاره سوی وه چې په دغه پلاوی کې به بدلون او پراختیا راتلای سي. د سولې په بېلابېلو پړاوونو کې هر څه ارزیابي کېږي او بلیدل سي چې مذاکره کوونکي پلاوی ماهیت او ګټورتوب تر کومه حده ده. په دې اړه کار روان دی او سلا مشورې پیل شوي دي څو د افغان دولت په مذاکره کوونکي پلاوی کې تغیرات چې لازمه ده ار راوړل سي. دا په داس حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په قطر کې د طالبانو له سیاسي استازو سره په پنځم پړاو خبرو بوخت دی. ښاغلی خلیلزاد په خپل تازه ټویټ کې لیکلي په داس حال کې چې په دوحه کې د طالب استازو او امریکایي چارواکو ترمنځ خبرې روانې دي. په کابل کې هم د سولې د خبرو د یو ټیم د رامنځته کېدو په برخه کې پرمختګ راغلی دی. په ظاهر کې د زلمی خلیلزاد اشاره د افغانستان جمهور ریاست د مسؤلینو هغو څرګندونو ته وه چې ویلي وو د مذاکره کوونکي پلاوی په لیست کې بدلون راځي. د افغانستان حکومت تیر قوس په میاشت کې له طالبانو سره د حکومت د مذاکره کوونکي پلاوی یو یولس کسیز لیست اعلان کړ. په دغه لیست کې یو کس د عالمانو شورا، یو کس د ملي شورا او پاتې نه تنه نور د حکومت چارواکي دي. د افغان ولسمشر مرستیال ویان هارون شاه حسین مرتضوي د لیست اعلان وروسته په یو خبري ناسته کې ویلي وو چې که طالبان سولې ته ژمن وي نو له افغان دولت سره د مذاکره کوونکي پلاوی لیست اعلان کړي. په دې وروستیو کې طالبانو د خپل مذاکره کوونکي پلاوی لیست اعلان کړ خو دغه ډلې ویلي وو چې اعلان شوی پلاوی به له امریکایي چارواکو سره خبرې کوي نه له افغان دولت سره. که څه هم د افغانستان جمهور ریاست نه دی ویلي چې د مذاکره کوونکي پلاوی په لیست کې به څه ډول بدلون راځي خو د طالبانو یو شمېر پخواني غړي وایي چې په دغه لیست کې باید د بېطرفه کسانو، سیاسي ګوندونو او څیرو چې له حکومت نه د باندې وي نومونه شامل سي. د طالبانو پخوانی غړی سید اکبر هغه چې دا محل په کابل کې اوسیږي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دولت هغه ټیم چې هغه خاص دولتي وي په هغه باندې به څه مرتبه نه وي. دې ته ضرورت خامخا پیدا کېږي چې د ملت بعضې خلک د دوی سره په ټیم کې ورسره ملګري کې نو به دا شی ملي سي او طالبان هم باید چې د ملت خلک ورسره ملګري کې دا ټیم به ملي سي. او دارنګه چې اوس د دولت خپل شخصي خلک راولي هغه فایده دولت ته راوړي او طالبان خپل شخصي خلک راوړي هغه فایده طالبانو ته وړي.
دا چې حکومت په مذاکره کوونکي پلاوی کې څه بدلون راولي آیا طالبان به چمتو سي چې له نوي پلاوی سره خبرې وکړي کنه؟ سید اکبر هغه وایي تر هغې چې له هېواده د بهرنیو ځواکونو د وتلو محل ویش اعلان نه سي طالبان له افغان حکومت سره د خبرو میز ته نه حاضرېږي. د نوموړي په وینا که دولت په خپل مذاکره کوونکي پلاوی کې تغیرات راولي د سولې په خبرو به بې تاثیره نه وي. بله نوري صاحب.
بله رحمت الله افغان تاسو نه مننه. قدرمنو اوریدونکو د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکایي پلاوی او د طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو په تړاو په کابل کې دا چې د احتمالي د طالبانو سره د افغانستان د حکومت د احتمالي خبرو د پیلېدو لپاره څه ترتیبات افغان د افغانستان حکومت نیولې په دې اړه مو د افغان ولسمشر د ویان هارون چخان سوري وروستۍ څرګندونې واورېدې چې ویلي دی له طالبانو سره د حکومت د مذاکره کوونکي ولس کسیز پلاوی د بدلونونو په اړه سلام مشورې پیل شوې. تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو د افغانستان له حکومت سره له مخامخ خبرو کولو ډډه کړې ده. په دوحه کې هم خبرې د دوو ورځو لپاره درېدلې دي. په پام کې ده چې د راتلونکي شنبه په ورځ بیا پیل شي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد هم په دغو تیرو درې ورځو کې په خبرو کې د پرمختګونو ویلي و دا هم تایید کړی چې وقفه پکې راغلي او خبرې به د شنبه په ورځ پیل شي. دغه ورځ افغان ولسمشر اشرف غني هم وایي د سولې حدود یوازې افغان ولس ټاکلی شي او هغه سوله چې تلپاتې نه وي د منلو وړ نه ده. ښاغلی غني چې نن جنګ بستی تر عنوان لاندې د سولې په اړه د ښځو په ملي اجماع کې خبرې کولې وویل د جګړې ښکېل اړخونه باید د افغان میرمنو خبرو ته غوږ کېږدي. د دغه غونډې په پای کې د افغان میرمنو له لوري په خبره شوې اعلامیه کې هم د جګړې له ټولو ښکېلو اړخونو څخه د سمدستي اور بند د جګړې د پاتې رسېدو او د سمدستي اور بند ټینګېدو غوښتنه شوې ده. د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام پرې رپورټ لري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو وار بیا په بین الافغانی خبرو ټینګار کوي او وایي چې د سولې ټول حدود یوازې افغان ولس ټاکلی شي. ښاغلی غنی چې د پنځشنبه په ورځ جنگ بسته تر عنوان لاندې د سولې په اړه د ښځو د ملي اجماع یوې لویې غونډې ته خبرې کولې په سوله کې د ښځو پر رول ټینګار وکړ او وویل چې د جګړې ښکېل اړخونه باید د افغان میرمنو غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي.
حدود ته سولې یوازې د افغانستان ولس ټاکلی موږ باندې سوله څوک تحمیلولی نه سي هغه سوله چې تلپایه نه وي هغه د منلو وړ ده. ما بهتان تعهد میکنم که حضور فعال و همه جانبه در لوی جرګه مشورتی خواهد داشت. بحث زنای قهرمان افغانستان که نقش زنای افغانستان در آینده باید چی باشه و نقش
خاغلی غنی ویل چې جګړه لوی قیمت لري خو په وینا یې افغانان درانه رسمونه لري او تل پرې د جګړې مخه نیولې ده. افغان ولسمشر ویل چې جرګه د جګړې د پای ته رسولو ښه لار ده چې له مخې یې باید یو بل ته قناعت ورکړل شي او د بربادۍ مخه ونیول شي. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ د سولې پنځم پړاو خبرې روانې دي. دغه خبرې چې د روانې اونۍ د سې شنبه په ورځ پیل شوي د دوه ورځو له وقفې وروسته به د راتلونکې اونۍ د شنبه په ورځ یو وار بیا پیل شي. که څه هم افغان حکومت هیله من دی چې د قطر ناستې به د بین الافغاني خبرو د پیل لامل شي خو طالبان لا هم په خپل دریځ ټینګار کوي او وایي تر هغې چې له امریکا سره یوې موافقې ته ونه رسیږي له افغان حکومت سره خبرې نه کوي. او ویل کېږي چې د دواړو لوریو خبرې هم تر ډېره له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو او د ترهګرو له لوري افغان خاوره د امریکا په ګډون د نورو هیوادونو پر ضد د نه استعمالېدو پر مسلو متمرکز وي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان ښځې د جګړې له ښکېلو اړخونو غوښتنه کوي چې ژر تر ژره دې اوربند اعلان کړي. دوی جنگ بسته تر عنوان لاندې د سولې په اړه د ښځو د ملي اجماع په غونډه کې د یو پریکړه لیک په خپرولو سره چې 15 مادې درلودې همداشان له ګاونډیو هیوادونو وغوښتل چې د افغانستان په کورنیو مسایلو کې له لاسوهنې ډډه او د سولې له پروسې سره رښتینې همکاري وکړي. د پریکړه لیک په یوه برخه کې چې د بسمینې په نوم د یوې افغانې مېرمنې له لوري ولوستل شو راغلي وو:
افغان خزی د افغانستان د اسلامی جمهوریت دولت طالبانو مخالفو وسلوالو دلو څخه سمدستی د جګړې د پای ته رسېدو له کوم قید شرط پرته د اوربند اعلان غوښتونکي یو. موږ خزی د سولې په پروسه کې د هر راز پرمختګ د هرکلي تر څنګ د افغانستان د اسلامی جمهوریت دولت په رهبرۍ پر بین الافغاني مذاکراتو جدي ټینګار کوو. له ګاونډیو او د سیمې د هیوادونو غوښتنه کوو چې د افغانستان په کورنیو چارو کې له لاسوهنې ډډه وکړي.
کې همداشان د سولې له افغان مرکچي پلاوي څخه غوښتنه شوې وه چې باید د سولې په مسله کې د ښځو له حقونو دفاع وکړي. په اعلامیه کې راغلي چې افغان حکومت باید د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د نامسوله وسلوالو ډلو مخه ونیسي ځکه د دوی په وینا همدا ډلې د نامنۍ لامل ګرځېدلې دي. د غونډې یو شمېر ګډونوالو میرمنو په خپلو خبرو کې وویل چې د جګړې ډېر تاوان افغان میرمنو ته وړي نو ځکه باید د سولې په پروسه کې د ښځو وړاندیزونو ته پاملرنه وشي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
په کابل کې جنگ بس د تر عنوان لاندې د سولې په اړه د ښځو د ملي اجماع د غونډې حال مو واورېد. په دې غونډه کې افغان ولسمشر وویل چې هغه سوله چې د افغان ولس په خوښه نه وي دوام نشي راوړلی. دغه ورځ د امریکایي پلاوي او د طالبانو د استازو ترمنځ په قطر کې هم خبرې د دو ورځو په مخه درېدلې دي. دا پنځم وار دی چې دواړه لوري په قطر کې خبرې کوي. د مخکنیو خبرو د څلورو پړاوونو مشري د طالبانو له لوري شیر محمد عباس تانکزي کړې او دا ځل هم د خبرو مشري نوموړی کوي، خو د طالبانو مرستیال مشر او د طالبانو د قطر د دفتر رئیس ملا عبدالغنی برادر هم د لومړي ځل لپاره په یو ډول په دې خبرو کې ښکېل شوی. نوموړي د دوشنبې په ورځ د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره وکتل او د سې شنبې د ورځې د رسمي خبرو د پیلېدو په لومړۍ ورځ هم خپل مرکچي پلاوی معرفي کړ. طالبانو وویل چې خبرې بیا هم شیر محمد عباس ستانکزی مخته وړي، خو او د اړتیا په صورت کې به له ملا برادر سره مشوره کیږي. بیا هم په همدې موضوع کې تمکیږو. اجمل تورمان د افغانستان د ولسي جرګې د امنیتي او دفاعي چارو د کمیسیون د غړي خالد پښتون نظر په دې اړه اخیستلی چې د طالبانو او امریکایي پلاوو ترمنځ خبرې څه ډول روانې دي.
د یوې خواته چې امن امان راځي، صلح راځي افغانستان ته، واقعا د افغانستان د خلکو د خوښۍ او د امید باعث ګرځي. خو د بلې خوا څخه که امریکایان دا ډول یو پریکړه د دوی سره وکړي چې
دوی بیل کوم شرط او بیل کوم داسې قوی ضمانت نه د افغانستان څخه وزي چې هغه نه بعد بیا په افغانستان کې یو ځل د جنگ شولې ضروري کیږي او د افغانستان ملت په غور کې سوځي. فکر کوم دا نه یوازې د افغانستان د خلکو د پاره ډیره غټه بدمرغي راولي، بلکې خپل بینلمللي جامع د پاره هم راولي. جوړه صلح په داسې یو چوکاټ کې وسی چې بینلمللي جامع جمع د افغانستان ملت او حکومت او طالبان درې سره دغه څخه مستفید او په فیض ورسیږي، نه داسې چې یو طرف خوشي او بل طرف ته ډیره فایده ورسیږي.
ښاغلی پښتون، ستاسو په نظر باندې که چیرته په دې باندې توافق وشي، هوکړه وشي چې امریکایي ځواکونه دې له افغانستان ووزي، په څومره وخت کې دا شونې ده چې مثلا دوی له افغانستان ووزي؟ هغه مهال ویش باید څه رقم ته وي ستاسو په نظر؟
اول خو زه فکر نه کوم چې طالبان هم دا رقم یو ګرنټي و خارجانو ته ورکړه سي چې موږ په پخلاینه یا په سوله کې به په افغانستان کې کاملا سوله راځي، ځکه دلته په افغانستان کې یوازې طالبان نه دي چې جنګیږي، نور قوتونه هم شته چې جنګیږي. د بلې خوا څخه امریکا یا بینلمللي جامعه زموږ سره د هر ملک په چوکاټ کې جلا جلا ستراتیژیک او امنیتي تړونونه امضا کړي دي. د هغو تړونو په اساس تر 2015 یا 2016 کال پورې دوی باید هغه تعهد په اساس په افغانستان کې پاتې سي او د ملي اردو او د حکومت په چوکاټ کې ټول هغه ارګانونه چې د امنیت سره تړاو لري هغوی باید دوی سپورټ کړي، تمویل یې کړي، ځکه د یوې خوا څخه افغانستان تر اوسه هم پر خپلو پښو نه دی ولاړ، خود کفا نه دی. که د دوی په وتلو سره افغانستان یو ځل بیا یوازې پرېښول کېږي چې یوازې په سوله باندې اکتفا کوي او د عسکرو معاش نه وي، د حکومت سپورټ نه وي، بسازي نه وي، زه فکر کوم موږ یو ځل بیا د نیوی ملسیزې تجربه تکرارو او یا د روسانو د وتلو تجربه تکرارو چې بیل کوم بدیل سره افغانستان ووتله او په افغانستان کې یو ډیر اوږده بدبختی بل په وجود راوستله.
ښاغلی پښتون، یو بل خبره روسي پښتنه هغه ده چې کله امریکایي ځواکونه له افغانستان نه وځي، آیا د تجهیزات چې دلته دي دوی د تجهیزات به څه کوي؟ دوی به د ځان سره به ویسي او کنه افغان ځواکونه ته وسپاري؟
دلته یو دوه قسمه تجهیزات دي. یو هغه تجهیزات دي چې هغه دوی د خپل ځان لپاره راوړي دي او هغه دروسه دوی نه شاید نه غواړي چې د بل چا سره شریک کړي، طبیعي ده چې هغه به ورسره وړي. هغه تجهیزات چې نظامي تجهیزات دي، په 2014 کال کې که خلکو په یاد وي امریکایانو ډیر اندازه تجهیزات افغان اردو ته پرېښول، اوس دا ظلم مردا توقع لرو که احیانا د دوی تک حتمي وي. په هغه صورت کې نظامي تجهیزات هغه چې په جنگ کې بدر خوري، د امنیت لپاره بدر خوري، د افغانستان د اردو د تمویل تجهیز او سپورت لپاره بدر خوري، فکر کوم چې هغه باید پرېښول سي او یا بچیل تر وغوښتل سي.
د افغانستان د ولسي جرګې د امنیتي او دفاعي چارو د کمیسیون غړی خالد پښتنو
د هندي چارواکو له قوله د دغه هیواد رسنیو نن پنجشنبه وویل چې پاکستان د یو هندي پیلوټ لنی
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي رادیو اوري د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن پارلمان ته په وینا کې وویل چې هند د پاکستان پر ضد پوځي شخړې په داسې حال کې پیل کړي دي چې پاکستان د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې پر روانو خبرو کې ډیر ښکېل شوی دی. دغه په وینا دا ډیر یو حساس وخت دی. دغه ورځ هند او پاکستان کړکېچ د نوې ډیلي او کابل ترمنځ د هوا له لارې د مسافرو تګ راتګ هم له ستونزو سره مخ کړی. د مسافر وړونکو الوتکو پر مخ د پاکستان د هوایي قلمرو له بندېدو سره ډیر افغانان په هند کې بند پاتې دي، خو له دې ټولو ستونزو سره سره د هند په دهرادون کې د افغانستان او آیرلند کرکټ د ملي ټیمونو لومړۍ 50 اوره لوبه روانه ده. زما همکار صفی الله سنګزای چې خپل هم د کرکټ لوبه کوي، مینوال دی، لوبه له نږدې تعقیبوي. دلته په سټوډیو کې را سره دی سنګزای صاحب، لوبه څنګه پیل شوه؟
مننه. افغانستان او ایرلند نن لومړی 500 اوره لوبه وکړله، البته پیل کړله په راجیو ګاندی سټډیوم کې د دهرادون. افغانستان وکولای شول چې د ایرلند لوبغاړو باندې 500 اورونه په 116 منډو کې تمام کړي. د ایرلند لخوا یعنی 112 افغانستان ته ټارګټ وټاکل شو. افغانستان اوس وخت د دغه لوبې د پوره کولو لپاره میدان تخپل لوبغاړي استولې دي. افغان لوبغاړي حضرت الله زازای او شهزاد محمدی هم د اوس په کریز باندې دي، یعنی په میدان کې دي. 28 منډي افغانستان کړی دي، تر اوسه هیڅ لوبغاړي له لاس نه دی ورکړی په شپږ اورونو کې.
یعنی دا هدف چې ټاکل شوی ستر هدف ته ډیر لوی دی، یعنی افغانان به پوره نه کړي.
نه، د ورځنیو لوبو لپاره دا ډیر زیات هدف نه دی، کم هدف دی، ټارګټ ډیر کم دی. یعنی په هر اوور کې، یعنی په هر شپږ بالونو باندې باید دوی 3.6 نمرې واخلي، چې دا ډیر زیات شای نه دی. خو بیا هم ځینی وختونه د کرکټ کارپوان وایي چې دغه وړوکی ټارګټ کله کله سرخوګۍ جوړوي، که آزاد شاټونه ووهل شي، که د زړه د خلاصه کار وکړي، نو کیدای شي بېغوري وشي. خو داسې ښکاري چې د افغانستان بیټسمینان دا ور ښه شوي دي تر پخوانیو هغو لوبو، ځکه چې له آیرلند سره چې کله افغانان په یو ورځنیو لوبو کې مخکې شوي وو پخوا ډېر به په خلاص زړه نه شو ترې ګټلی، لکه ټي ټوینټي کې چې دوی ترې ګټي. ښه ده چې د مجیب زدران لنډ غږ هم واورو په دې اړه باندې. مجیب زدران نن ښه بالینګ وکړ، د آیرلند درې لوبغاړي د یوازې وسوځول.
اول وکټ ما ولیده نو بال لاندې راتلو، بریک دای دغه نه ما ګټه واسه، مطلب سرکل سیف کوم خو بالینګ کوم. دا وکټ چې کوم دا لمړی اوریا او چ پوشو، نو دا وکټ خطرناک وکټ و، مطلب سپین بال کا نبی او رشید او ګلبدین خو بالینګ.
مجیب امدارنګ ویل چې په بیټینګ کې به هم دوی ښه کار وکړي، او دوی ویل چې حضرت الله زازای شته او شهزاد محمدی شته، د باور خود چې لوبه بغټي.
تر اوسه پورې دغه څو لوبې شوي، له دې مخکې درې نور لوبې هم شوي دي. څه فکر کوئ چې مخکې درې واړه لوبې هم افغانستان ګټلې دي؟
یعنی دا لوبه به بلې افغانستان ګټلې وي، خو په ډېر زیات تفاوت، ځکه چې افغانستان په دغو شلاوریزو لوبو کې ریکارډینګ 288 منډې، تر ټولو زیاتې منډې دي چې په شلاوره لوبه کې په نړیواله کچه باندې ترسره کیږي. او افغانستان دغه ریکارډ په خپل نوم ثبت کړ. دا یې دویمه لوبه وه. په اوله لوبه کې 186 منډې کړې وې افغانستان. په درېیمه لوبه کې بیا افغانستان
200 last minute ukrel cha gham afghanistan o gatala ka tole lobe afghanistan la ireland o gati da afghanistan da cricket de milli team high set port ta kawi numre port ta kawi pa jadwal ke port ta kigi ka sang o da kho narewal lobe di ham da afghanistan pa ranking band yani pa jadwal ke da afghanistan pa zai band ta tasir kawi aw ham de narewal lobe la para che narewal cup me ke shuru kigi de me pa darshama band ta julai 14 me badawam kawi pa gha band dir ziyad tasir kawi
او مورال به د افغان لوبغاړو زیات وي. یادونه کوم چې افغانستان اوس وخت په اتم مقام کې دی په شلاوره کې، او آیرلند په ولسم کې دی. که دا لوبي افغانستان وګټي نو اتمن ګټلې دي، دا اتمن لګ نور مخیزي، او په ونډي کې به هم چې افغانستان لسم دی کېدای شي
ډېر مننه
نه هم تراشي په دې پنځو
لوبو. نصر بلې صفي الله ستانه زه ډېر مننه. بیا هم په هند کې پاتې کیږو، البته د هغو افغانانو حال به واخلو چې بند پاتې دي د هند او د پاکستان د راپورته شوي کرکچ په خاطر باندې. اسمت سرمن ورته کتنه کړې.
د هندي چارواکو له قوله دغه هیواد رسنیو نن پنځشنبه وویل چې پاکستان د یو هندي پیلوټ لنیول وروسته غواړي چې پر هند هغه سي فشار راوړي چې پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ په محل کندهار ته د یو هندي الوتکې د تشتولو په محل راوستي وو. د 1999 کال د دسمبر په 24مه پاکستانی سختریزو د هند یو مسافر کونکي الوتکه وتښتوله او په کندهار کې ښکته کړه. هغوی الوتکه اوس پرلیې له یرغمله وورځې وروسته د حرکت المجاهدین ډلې د یو شمېر مشرانو لکه مشتاق احمد زرګر، احمد عمر سعید شیخ او مولانا مسعود اظهر د خوشي کېدو په بدل کې پرېښودل. مسعود اظهر اوس د جیش محمد ډلې مشر دی. دا هغه ډله ده چې هندوایي روانونه یې د پاکستانی کشمیر په بالاکوټ کې د هغې مرکز بمباري کړ. خو هندي چارواکي وایي چې دا ځل به هند کوم فشار ته غاړه کښېنږدي او له پاکستان څخه به په کلکه وغواړي چې د دوی پیلوټ ور وسپاري. د هند او پاکستان ترمنځ د کرکیچ له کبله نه یوازې دغو دوو هیوادونو ته د الوتکو الوتنې له ځنډ او خنډ سره مخامخ شوي، بلکې د هند او افغانستان ترمنځ هم په الوتنو کې ستونزې پیښې شوي دي. په هند کې یو شمېر افغان مسافر چې اکثره د تداوی لپاره دغه هیواد ته تللي وایي چې په دغه هیواد کې بند پاتې دي. د دغو کسانو په منځ کې یو هم مکی اولا ویسا دی چې په هند کې له درملنې وروسته یې غوښتل بیرته افغانستان ته لاړ شي، خو پرواز یې لغوه شوی دی. ویسا همداراز شکایت کوي چې ځینو افغان هوایي شرکتونو د خپل ټکټ بیه لوړه کړې ده. د پدې اړه چې هوایي شرکتونو ولې د ټکټ بیه لوړه کړې وویل
تقاضا ډېر څه ولې بس خلاص مول ډېر غواړو پیسې دا څنګه راته ولې ما د کامیار شرکت سره کاستمر کیا سره مې خبره وکړه چې وایي چې مول تقاضا د خلک ډېر دی مول کمن ډېر څه وایي.
شاید تقاضا ترسنگ ځینی هوای شرکتونه مجبور شوی چې اوږد مسیر غوره کړي. یو بل مسافر اکرام واحدی وای تر څو چې د پاکستان هوایی قلمرو بندې الوتکې به د ایران له فضا څخه په تیریدو د هند او افغانستان ترمنځ تګ راتګ کوي.
تقریبا لس ورځې مخکې هند ته راغلی یم د هند او پاکستان ترمنځ د روان کړکیچ په جریان کې موږ افغانان ډېر زیانمن شوي وو. په دې معنی چې ډېری افغانان تداوی لپاره اوس هند ته راځي. په پاکستان د وروستي اعلان په سبب باندې د کابل څخه ډیلی او ډیلی څخه کابل ته پروازونه ځنډیدلي دي او ډېر خلک یې د ستونزو سره مخامخ کړي دي. خو له نیکه مرغه نن چې کوم معلومات موږ واخیستل هغه دا دي چې دا ستونزه اوس تقریبا حل شوې ده. که څه سفر به اوس د یو نیم ساعت په ځای شپږ ساعته وي خو پروازونه به نه ځنډیږي او د خلکو تګ راتګ به بېرته عادي کېږي.
د افغانستان هوایي ملکي ادارې هم نن وویل چې موقتا به هند او یو شمېر عربي هیوادونو ته د تګ راتګ لپاره د ایران له هوایي قلمرو څخه کار اخلي.
د هند او پاکستان ترمنځ د راولاړ شوي کړکېچ او دغه راز په هند کې د بند پاتې شوو افغانانو د وضعیت په باب مو واورېده چې پاکستان خپل هوایي قلمرو تړلی او د الوتکو د بندېدو د نه کېدو له امله په هند کې بند پاتې دي. په همدې سره د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. فرشته جلالزی په سټوډیو کې د افغانستان او نړۍ د ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه به واوروي.
په دوحه کې د افغانستان د سولې په اړه د امریکا او طالبانو د استازو په خبرو کې دوه ورځې وقفه راغلی ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې خبرې به بیا د شنبې په ورځ پیل سي. خلیلزاد په یو ټویټ کې ویلي چې په کابل کې هم پرمختګونه سوي او د افغانانو یو ملي ټیم تیاریږي چې له طالبانو سره په خبرو کې برخه واخلي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د ایرلند د کرکټ د ټیم سره د یوې ورځې نړیواله مسابقه لري. د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن وویل چې هغه هندای پیلوټ به چې د فبروري په 28مه الوتکه وویشتل سو او پاکستانی ځواکونه ونیو خوشی کړي. عمران خان نن خپل پارلمان ته وویل چې دا کار دوی د سولې د نیت د څرګندولو لپاره کوي. او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون ترمنځ دوه ورځې غونډه بې نتیجې پای ته ورسېده. د دې غونډې هدف له اتمي وسلو د کوریاګانو د پاکولو لپاره یوه موافقه وه چې نه ده شوې.
اکرام الله اکرام هم سپورتی خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان او ایرلند ترمنځ د کرکټ د یو ورځنۍ سیالۍ د لړۍ لومړۍ لوبه پیل شوې ده. په دغه سیالۍ کې د لوبې ټاس یا پچا د ایرلند لوبډلې ګټلې او د منډو جوړولو پریکړه کړې ده. یاد لوبډلې د ټولو لوبغاړو په سوځیدلو په 9 تورونو کې 116 منډې وکړې او افغان لوبډلې ته 122 منډو هدف وټاکه. دغه سیالۍ د هند په دهرادون ښار کې روانه ده. په نننۍ سیالۍ کې په افغان توپ چونکو کې مجیب زدران تر نورو ښه توپ چونه وکړه. نوموړي په 10 تورونو کې یوازې سوار لسمنډي ورکړي او درې مقابل لوبغاړي رخصت کړل. همداشان دولت زدران هم درې ګلبدین دوه راشد او محمد نبی یو مقابل لوبغاړي وسوځول. د ایرلند په منډه جوړونکو کې لسترلینګ ورخوا چې نه هاتیا منډې وکړې نورو لوبغاړو د پام وړ لوبه ونه کړه. کرکټ پوهان وایي که څه هم د افغان لوبډلې توپ چونکو ښه لوبه وکړه خو د فیلډینګ یا توپ راټولونې په برخه کې یو وار بیا ستونزه ولیدل شوه. او که دغه ستونزه نه وای نو شاید د ایرلند لوبډلې له سلو ډېرې منډې نه وای کړې. اوس د افغانستان پانای پیل شوی دا په اته اورونو کې سلور دیر شمنډي شوی دی. کوم لوبغاړي د افغانستان دانه دي سوځیدل؟ شهزاد محمدی او حضرت زازه اوپننګ کوي د افغانستان لپاره. وګورو چې دا لوبه د چا په بریا باندې پای ته رسیږي. کبیر تر وګورو د افغانستان ته د میرویس نیکه په نوم د 15 ولایتونو ترمنځ د کرکټ د دریو ورځنیو پیل شوو لوبه په لړ کې خوس لوبډلې خپل لومړی لوبه مساوي پای ته ورسوله. دغه لوبه د ننګرهار په غازی امان الله خان لوبغالي کې د خوس او کندوز د لوبډلو ترمنځ تر سره شو. نن دغه لوبه ورستۍ ورځ خوس لوبډلې کندوز ته د 229 منډو هدف ورکړ خو کندوز لوبډلې د ورځې تر پایه یاد هدف پوره نشو کړای. خو لوبغاړي لا پاتې او ځکه لوبه مساوي پای ته ورسېده. هخوا د کونړ په لوبغالي کې د کندهار او کابل لوبه هم مساوي پای ته رسېدلې. کندهار په خپل لومړی پاڼۍ کې 225 منډې جوړې کړې چې کابل یې بیرته په ځواب کې 233 منډې ترسره کړې. د کندهار دوهمه پاڼۍ په 322 منډو پای ته ورسېده. کابل په دوهمه پاڼۍ کې د 15 لوبغاړو په لاسه ورکولو سره 140 منډې وکړې او دریمه ورځ تمام شو. پروانو سیالیو کې کابل لوبډله د 33 نمبرو په لرلو سره د جدول په سر کې. کندوز د 26 نمبرو په لرلو سره دوهم، خو دریم کونړ څلورم او کندهار پنځم مقام لري.
اکرام الله اکرام چې سپورتي خبرونه واوره ول خبرونه په دوهمنی مې کیو په دې برخه کې د ماشومان لپاره د ازادي رادیو او یونیسف ګډ خبرونه لبلي کور کلی خبرونه سره یو ځای در تخبرو خو له دواړو خبرونو مخکې ونړیواله موضوع حساسه موضوع د امریکا د ولسمشر او د شمالي کوریا د مشر ترمنځ غونډه نن بې نتیجې پای ته ورسېده. ولسمشر ډونالد ترامپ وویل مقابل لوري غوښتل امریکا له شمالي کوریا څخه په بشپړه توګه بندیزونه لرې کړي چې امریکا دا کار نشوای کولی. دا د دواړو مشرانو ترمنځ دوهمه غونډه وه چې د ویتنام په پلازمینه هانوی کې جوړه شوې وه. نور جزئیات د ملالۍ بشیر په راپور کې اوري.
د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون دوهمه سرمشریزه د ویتنام په پلازمینه هانوی کې د چهارشنبه په ورځ پیل شوه، خو وروسته څرګنده شوه چې ترامپ او کیم کومې مهمې نتیجې ته ونه رسیدل. ډونالد ترامپ ویلي دا ځکه چې شمالي کوریا له امریکایي چارواکو وغوښتل چې پر شمالي کوریا لګېدلي ټول بندیزونه باید لرې شي.
دوی غوښتل چې بندیزونه په بشپړه توګه لرې شي او موږ دا کار نشو کولای. دوی چمتو دي زموږ له غوښتنې سره سم تر ډېره کوریا ټاپو وزم لاټمی وسلو پاک کړی، خو موږ نشو کولای ټول بندیزونه لری کړو. نو موږ به په دې اړه کار ته دوام ورکړو او ګورو.
خو ترامپ زیاته کړه چې کیم دته ډاډ ورکړ چې هیواد به اټومي فعالیتونه او تجربې نه کوي. ترامپ او کیم تر ټاکل شوي وخت مخکې د غونډې له ځایه وتل او د ګډ توافق د لاسلیک مراسم لغوه شول. ترامپ ویلي ځینې وختونه موږ باید ووځو او دا همغه سی وخت وو. نن د ډونالد ترامپ او کیم جونګ اون د سرمشریز دوهمه ورځ وه. کیم تر غونډې مخکې ویلي و چې هیله لري د سرمشریز په دوهمه ورځ به له ترامپ سره خبرې و نتیجه ورکړي. ترامپ د غونډې په دوهمه ورځ وویل چې دی د کوریا ټاپو وزمې له اټومي وسلو څخه د پاکولو په اړه توافق ته د رسیدو عجله نه لري، بلکې داسې موافقه کول غواړي چې سموي. دواړو مشرانو لومړی ځل د 2013 کال په جون میاشت کې په سنگاپور کې سره لیدلي وو. دا د یو امریکایي ولسمشر او شمالي کوریا د مشر ترمنځ لومړی داسې غونډه وه. د هغې غونډې په نتیجه کې کیم ژمنه کړې وه چې له اټومي وسلو څخه به د کوریا ټاپو وزمې پاکولو پر لور کار وکړي، خو له هغه راهیسې په دې برخه کې ډېر پرمختګ نه دی لیدل شوی.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو، زده کړه غوښته ده چې په مرسته من کولای شو په ژوند کې ډېر ستونزې حل کړو. نو ځکه نارینه او میرمنو ته اړینه ده چې د زده کړې له لوی نعمت څخه برخمن شي. خو د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې بیا نجونو ته یا خو دا چې د زده کړې اسانتیاوې نه وي او بیا یې هم کورنۍ نه غواړي چې دوی زده کړې وکړي. نن په همدې کله خبرې کوو له موږ سره میلمه د ښوونې او روزنې په وزارت کې د اساسي او ثانوي زده کړو د برخې مسؤله تورپیکۍ مومنده.
که درته وایي چې همدا اوس وخت کې تاسو د نجونو زده کړې په څه رقم وضعیت کې وینئ، آیا کوم کار چې ورته سوی دا کافي ده؟
د تیر مودې په کتلو سره فعلا د نجونو تعلیم وده ډېره په ګړندۍ توګه مخ په وړاندې ځي، خصوصا د هغې پالیسۍ نه وروسته چې موږ سږ کال یعنې د 2019 د فبروري په شپږم چې تېره لنډه موده کېږي چې دا پالیسي پرانستل شوه، چې خوشبختانه په دې لوی محفل کې لومړی مېرمن هم ګډون درلودو او د هېواد د لوړو وزارتونو یعنې ټولو د تعهد هغه تعهد موږ لاسته راوړو.